السلام علیکم په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت ویلي د استنبول خبرې د پاکستانی پلاوی لخوا د غیر مسولانه او نه همکاري روحیه په سبب کومې پایلې ته ونه رسیدې. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن سهار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې پاکستانی لوري خپل ټول امنیتي مسولیتونه د افغانستان حکومت ته راجه کول، په داسې حال کې چې د خپل خواه نه د افغانستان د امنیت او نه د خپل امنیت په اړه د هیڅ ډول مسولیت منلو ته چمتووالی ښود. د استنبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق او د پاکستاني استخباراتو یا ایس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تر دې مخکې د پاکستان حکومتي چارواکو له هغې ډلې دفاع وزیر خواجه آصف ویلي و چې د استنبول خبرې ناکامه شوې او د هغه په خبره د نورو خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. ترکیه د نسل وژنې په تور د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د سو اسرایلي چارواکو د نیولو حکم صادر کړی دی. د استنبول د څارنوالۍ دفتر د جمعې په ورځ په یو بیان کې د ټول ټال و دیر سو اسرایلي چارواکو یادونه کړې چې پکې پر صدر اعظم سربیره د دفاع وزیر، د ملي امنیت وزیر او د پوځ لوی درستیز هم شامل دي. په بیان کې راغلي دا کسان د غزې د خلکو په وړاندې د اسرایلو د سیستماتیکو جنایتونو لپاره له تعقیب سره مخ دي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر اګیدون سارا دا تورونه په کلکه رد کړي او دای د ترکیه د دیکتاتور رجب طیب اردوغان لخوا تبلیغاتي اقدام بللی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په وار وار د اسرایلو کړنې نسل وژنه بللې او د اسرایلو صدر اعظم له هیټلر سره پرتله کړی دی. امریکایي او اسرایلی چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک سپاه پاسداران دی و پلان مخه نیول شوی ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرایل د سفیر وژنوه. اکسیوس ویپانې د جمعې په ورځ په یو راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپاه د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې یوه لزره ټولی نومیږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرایلي او یهودي هدفونو د بریدونو د پلانونو طرح جوړه کړې وي. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د مراکش په وړاندې 4-0 ماته ومنله. د لوبه د اسلامي پیوستون د تورنمنت په ترڅ کې نن د ریاض په قربتوب وشوه. په دې ترتیب په دغه تورنمنت کې د افغانستان د ګروپي دور لوبه پای ته ورسېده او بل پړاو ته د رسیدو لپاره باید تاجکستان خپل راتلونکي لوبه له ایران وګټي. افغانستان له ایران، مراکش او تاجکستان سره په یو ګروپ کې و چې له ایران سره یې 2-2 مساوي کړه. د تاجکستان یې 9-5 ګولونه وګټله او له مراکش څخه یې 4-0 ماته وخوړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په استنبول کې د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري دوه ورځنۍ خبرې بې پایلې پای ته ورسېدې. لامل یې څه و؟
داسې دا ځل خبرو جریان ولې موافق نه شو. ما داسې پاکستاني غوښتنه کوله چې پاکستان د نن امنیت هم د مسلمانیت افغانستان ته راجې شي او افغانستان هغه کابو کې حل داسې د افغانستان د پام خبره نه وه.
ټیک، یوه میاشت وشوه چې پاکستان سره د سوداګرۍ لارې بندې دي. سوداګري ډېر زیانمن کړي.
نه یوازې افغان لوري سوداګر، بلکې زموږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورټ، هغوی ته هم زیانونه رسیږي.
ننګرهار کې د ډینګي تبې پیښې ډېرې شوې.
تبې نیولو ما د ځان درد نیولو، سر درد نیولو، ګنګسیت مې لرلو.
نور راپورونه هم شته او په یو راپور کې به واورئ چې په مصر کې یو ستر موزیم پرانستل شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی راځو. د سر راپور ته د ترکیه په استنبول کې د طالب او پاکستانی پلاوی ترمنس د دریم پړاو خبرې بې پایله پای ته ورسېدې. د طالبانو حکومت ویلي چې د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسولانه او نه همکاري چلن پایله وه. په ورته وخت کې د پاکستان دفاع وزیر ویلي استنبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنس خبرې اترې دمګړی په بشپړ ډول بند شوی او د خبرو بل پړاو نشته. د استنبول خبرې د نومبر په شپږمه او اومه روانې وې چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی رئیس جنرال عاصم ملک کوله. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترکیه په استنبول کې د طالبو پاکستانی پلاوی ترمنځ خبرو اترو د بی پایلې پای ته رسیدو په اړه په خپل وضاحت کې ویلي د دې مذاکراتو ناکامي د پاکستانی پلاوی د غیر مسولانه او نه همکاري چلن پایله وه. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن شنبه د نومبر 8 په یو انلاین خبری کانفرنس کې ویل طالب پلاوی په دې خبرو کې په دې هیله غډون کړو چې پاکستاني اړخ به د ستونزو د بنسټیزو حلالو لپاره جدي وي او دا چې لعملی غوښتنو سره به خبرو تکینی خود هغه د ادعاله مخې پاکستانی لوري د خبرو پر محل د خپل امنیت پاړه ټول مسولیتونه افغانستان ته راجې کول. نو موړي ویل
دا سه دا ځل د خبرو جریان ولې موافق نه سمه د پاکستان غوښتنه کوله چې پاکستان د نننی امنیت هم د مسولیت افغانستان ته راځي سي او افغانستان هغه کابو کې حال داسې د افغانستان د توان خبره نه و او خپل به هیڅ ډول امنیتي مسولیت اخیستلو ته مجمن نه و ځکه خبرو نتیجه ورنه کړه.
خو زبیح الله مجاهد ویل دوی د سیمې لګاونډیو هیوادونو سره د خبرو دوام تشمن دي. د طالبانو د حکومت وایي دا هم ویل چې تحریک طالبان پاکستان یا د هغه هیواد نامنی له 2002 کال وړاندې پیل شوی او پاکستان په کورنی سیاست او پوځي اقداماتو پورې اړه لري. هغه د 2004 او 2011 کلونو ترمنځ د پاکستان د پاوز له لوري دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل چې په یادو عملیاتو کې د کرخې بلې غاړې ته سلګونه زره ځایي اوسیدونکو زیانمن شوی او دا عملیات په ډاګه کوي چې د تحریک طالبان پاکستان په هغه هیواد کې د نننه لکلونو رئیس ځای پر ځای ده. خو پاکستان له دې وړاندې په وار وار ادعا کړې چې ټي ټي پی په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې خوندي ځایونه لري او دا چې واکمنو طالبانو ورسره مرسته او همکاري کړي. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر ویلي استانبول کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اترې دمګړې په بشپړ ډول بندي شوې او د خبرو بل پړاو هم نشته. خواجه آصف له پاکستانی جونیوس ټلویزیونی شبکې سره په خبرو کې ویلي چې د اوس لپاره به له افغانستان سره وربند د پاکستان لوري پر ځای وي تر هغه چې د افغان لوري لخوا بریدونه نه وي شوي. نو موړي دا کړی چې د استانبول د خبرو پر مهال طالب پلاوی له دوی سره موافقه لرله خو په خبره یې د لیکلي هوکړې د لاسلیک لپاره نه و تیار. خواجه آصف ټینګار کړی چې پاکستان لا هم په خپل هغه دریځ چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د بریدونو لپاره نه کارول کیږي ټینګ ولاړ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په خپل خبری کانفرنس کې وار بیا داډ ورکړه ویل چې د دوی حکومت ځان مسؤل بوري چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد نه استعمالیږي. له دې وړاندې پروند نومبر و منا وخت د پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر عطا الله تارل په خپل ایکسپانه لیکلیو افغانستان مسولیت لري چې د ترهګرۍ د کنټرول پاړه خپلې وګدمهاله نړیوالې او سیمه ییزې ژمنې عملي کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان پاکستان تورن کړ چې د سیمې د نام نه کولو پروژه یې اخیستي او ویل چې د سیمې هیوادونه باید دغه مسلې ته پام وکړي. د استانبول خبرې د نومبر په پاګما ومه روانې وي چې مشري د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستان د استخباراتو یا آی اس آی رئیس جنرال عاصم ملک کولا. که څه هم دا ځل د دې خبرو د بریالیتوب تمه کېده خو له بې پایلې پای ته رسیدو وروسته یو شمېر افغانان پاړه اندېښمن دي. د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې په کرخه هر ډول نامنی رامنځته کول به د دواړو لوري ولسي خلکو ته درانه زیانونه واړوي.
دا د کرخې دواړو غاړو ته پراته پښتانه چې د دوی لپاره یو نوی ناورین زیږي. نو له دواړو خواو مې خواستم دا دی د یو وګړي په توګه باندې چې بیرته خبرو ته کینی ځکه ټول مسایل چې دی په خبرو حل کیږي. جنگ یو د یو طرف په ګټم نه دی او په جنگ کې هیڅ اګټ نه دی کړی. بیا هم خبرو ته سره کینی نو چې بیا کینی نو خه خبره دا ده چې د وسنه دی خبرې اترې وکي او دغه موضوع د خبرو اترو لارې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیورن کرخي پوګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په وخت پی ډول تر سختو نخت وروسته د اکتوبر په 19مه په دوحه کې پوربند او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو هوکړه وشوه. په دې نخته کې لږ تر لږه 500 افغان ملکیانو وژل شول او نږدې 450 نور ټپیان شول. دغه راز پاکستان هم لږ تر لږه د خپل درویش عسکر وژل کېدل او 29 نور ټپی کېدل تایید کړل. دغه کشالي لامل د ډیورن کرخې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول ځمکني لارې هم د اکتوبر په 11مه د پاکستان لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شو چې نن د نومبر 8مه لا هم تړلې دي.
په همدې موضوع کې پاتې کېږي د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي چې دغه دواړه ګوندیان اړیکې عادي نه کړي د سوداګرۍ راتلونکي به له ناورین سره مخامخ شي. دا چې دا مهال سوداګر څه زیان ګالي په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم. دا د یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتې دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خواو ته د تګ را تګ لپاره انتظار ولاړ دي، اکثره اموال چې هغه فسری الفساد یا هغه خصاص او یادا چې که مارکیټ ته ارزش متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څه چې د لارې او کرایه هم پوره نه کړه.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له هغه برید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت ډیورن کرښې ته نږدې پر پاکستانی پوستو غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د هغه لوري غبرګونی وپاره وو او دواړو لورو ته لسګونه ملکیان او پوځیان ووژل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لک تر لګه درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استنبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخوانی جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمني کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نورو محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړل څو خپل میوه یو خو موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ پر چابهار باندې بازي اموال انتقالوو هندستان ته، چې هغه وچه ولنده میوه دواړه هغه پر چابهار باندې انتقالیږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړل څو اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې یم او دلته تقریبا د بازې د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې څو سږ کال په وخت کې د کال دپاره انشاءالله موږ څنګه کولی شو چې دې ته خپله تازه میوه هغه د دې پر معیار باندې راواستو. ولې بعضې بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه دي، د جنوبي آسیا بازارونه دي، هغوی زموږ موسم فرق سره لري. هغوی چې د بل ځای میوه راوړي ګران رقمنې لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنګلادیش، موږ هغو ته صادرات کړو. د هغه ځای بیا زموږ صادرات هغه د جنوبي آسیا ټولو مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوي دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمې هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیلې لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالي لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلي کانټینر غوړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کستونز لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولای. نو موړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ ورتیا له لاسه ورکوي.
په جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ ایشیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لنډه لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، بین زمان کې د زمونږ صادرات چې هندوستان ته کیږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بند شي د هر لارې چې ورواسته و دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګي بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لاره مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظی په وینا د 2008 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپل تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلونو راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیان د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بڼوال ګالي. د طالبانو حکومت لخپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د کډوالو والی کمشنری یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو توقیف او له دې هواده د استلو پروسه چټکه شوه. کډوال هم وایي چې زور زیاتای ورسره زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
یو افغان چې لتیر نګ دی یو نیم کال رئیس هی متحده ایالاتو ته د تک په هیله د خپل کیس د پروسس لپاره پاکستان ته تللی وای. پولیسو څوره زمخ کې ونی وو پاجی کین کې تر شپګورزنی توقيف ورسته بیرته خوشی کړ. هغه چې په پلازمین اسلام آباد کې ژوند کوي او نه غواړي پر راپور کې نو مخبور شي. نن د نومبر په 8 ازادي راډیو ته ویل چې پاجی کم کې د توقيف افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ دی. دی وای پولیسو زل خپل کورنۍ سره تر نیول کېدو وروسته چې کم ته انتقال کړم حل ته شپګورزي توقيف هم حل ته کډوال وضعیت ډیر ناوړه وو. دوی به هر ورځ کډوال راوستل. سم مجبور شوم چې په ډیرو پیسو عجلی ویزه ترلاسه کړم او د ریپورت لګوا خوښ غوړل شم
چې خدا تاجکان بیرون کړم ته ریپورت نشي.
دی وايي هغه لیک چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لوري افغان کډوالو ته ورکول شوی پاکستانی پولیسو ته د منلو وړ نه دی. د پاکستان په کویټه ښار کې یو بل افغان کډواله طیبه حسینی وایي د پولیسو د نیولو لامل په ډیر اندېښنه کې ده.
جستجوی خانه به خانه پولیس ها جریان داره. کسایی که مدرک ندارن اونا رو میگیرن دسکیر کرده با خود میبرن بالای خانم، مرد، پیر، طفل خرد، اصلا هیچ کدام رحمی ندارن. همه اینا رو با خود میبرن به مراکز دیپورتیشن. در یک شرایط بعدی قرار داریم. از طرف شب و روز آرامش نداریم، خواب نداریم، طفلای ما میترسن.
دا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم اعلان کړی چې په دې وروستیو ورځو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، توقيف کولو او له دې هیواد د ایستلو پروسه چټکه شوه. د غوډوالو سازمانونو پرون د نومبر په 8 په یو ګډ راپور کې ویلي د روان کال د اکتوبر لښپګشته مې د نومبر تر لومړۍ نیټې په ټولي ځتوګه و د 1,478 افغانان د تورخم، غلام خان بندر، چمن او بارامچی له لارې افغانستان ته ستانه شوه. د راپور پر بنسټ چې په دې موده کې د افغان کډوالو د ستنېدو کچه د تیرې اونۍ په پرتله یو سلنه لوړه شوې. په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې بیا پاکستان 2,478 بیا اسناد افغان کډوال نیولي او توقيف کړي او دا شمیر د تیرې اونۍ په پرتله 146 سلنه زیاتوالی ښيي. په راپور کې دا هم راغلي چې نیول شوي ډېرې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغانان دي. دغه راز د نیول شویو له ډلې 23 سلنه نور د پی وار کارت لرونکي دي چې ډېرې په بلوچستان ایالت کې نیول شوي. پر راپور کې راغلي چې د سپین بولدک، چمن او تورخم د لارو خلاصېدو د کډوالو درستنېدو نیول او توقيف په کچه مستقیمه غیز کړي. د راپور د معلوماتو لمخې د 2015 کال د اپریل له لومړۍ نیټې رئیسې لا تل کډیر لزر څخه ډیر افغانان خپل هوا تستانه شوي. په دې راپور کې راغلي چې د غراز د روان 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې په پاکستان کې د نیول شویو کسانو شمیر 1,229 کسانو ته ورسید. د دې ترڅنګ پر راپور کې دا هم راغلي چې په روان کال کې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو پاړه نوې لارښوونې خبرې کړې چې د غلطې د افغانانو په وضعیت هم اغیز کړي. په راپور کې راغلي چې د جنوري په لومړیو کې امر وشو چې افغانان د اسلام آباد او راولپنډي ووځي. په اپریل کې د ای سی سی کارت لرونکو په جولای کې د پی وار کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وشو. په پاکستان کې مش افغانان وایي چې د نیول او شړلو د دې پروسې داسې محل زور اخیستی چې د تیرو 15 میاشتو راځي پاکستان د دوی د ویزو د تمدید مخنیولي او اوس مهال دوی له قانوني اسناد پرته په بي ويزا ژوند کوي. په دوی کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت په خاني امنيتي ځواکونه، مدني او د بشري حقوقو فعالان، خبريالان، هنرمندان، د خزو د حقوقو فعالان او نور زیانمنون کې کسان شامل دي چې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته د خپل سر د خوندیتو په هدف خپل وطن پرې ایښی. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر په وروستي کې خبرداري ورکړ چې د افغان کډوالو د جبري راستنېدو نوې څپې ډېری افغانان له خوندیتوب څخه محروم کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د مصر د ستر موزیم پرانیسته د زینو په باور د وی پیړی په ترڅ کې د نړۍ تر ټولو ستر فرهنګي پیښه ده. دا چې د موزیم څومره لرغونی دی تفصیل له احمد شیبر اورو.
د مصر ستر موزیم په عربي ژبه المتحف المصري الكبير د نومبر په لومړۍ نیټه د مصر په پلازمینه قاهره کې د جیزاب سیمه کې پرانیستل شو. د موزیم ته شاوخوا 500 سره هکتار مځکه ځانګړې شوې ده او پر جوړېدو یې څه باندې یو میلیارد ډالر لګېدلی. موزیم ودانی داسې جوړ شوې ده چې له ځینو کړکیو څخه د جیزا احرام نشکري. د موزیم د لوی دروازې په خوله کې د دوهم رامسیس دنګه مجسمه ولاړه ده چې څه باندې 3200 کاله پخوانۍ ده. د موزیم ټکټ آنلاین خرڅېږي. دننه پکې ویډیوګانې او انیمیشنونه هر لور تر سترګو کېږي. د موبایل اپلیکیشنونه هم شته چې د موزیم لیدونکو ته لارښوونې پکې کوي. د آثارو د ساتنې لپاره له یو ډول کڅوړو استفاده کیږي چې رطوبت د هوا فشار او رڼا کنټرولوي چې لرغونی آثار زیانمن نشي. د دې موزیم د ټولو آثارو د لیدو لپاره 4-5 ساعته وخت پکار دی. د مصر په ستر موزیم کې د اوس لپاره د مصر د وزر کلن تاریخ تر یو لک ډیر لرغونی آثار نندارې ته ایښودل شوي دي. ځینې لرغونی آثار لکه د توت انخ آمون له مقبرې د تیری وی پیړی په ترس کې تر لاسه شوي آثار چې په خوا د مصر په مختلفو ځایونو کې ساتل کېدل دلته یو ځای ننداري ته ایښودل شوي دي. د مصر په ستر موزیم کې د نورو ډیرو آثارو د ځای پر ځای کېدو لپاره ځایونه شته او لرغون پوهان په دې باور دي چې د مصر د ټولو لرغونو آثارو د کشف لپاره لا هم پیړی پیړی وخت اړتیا شته چې رابرسېږي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به ورسته واوري چې په خوست کې البته په یو قومي پریکړه کې د نجونو لپاره ځانګړی ولور تعین شوی. خو اوس راځو دې ته چې ننګرهار کې د ډنګي ناروغي تبې ډېرې شوې دي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې خپل د کورنۍ غړي او د کلی او سیمې ډېرای اوسیدونکو په دې ناروغي اخته شوی. هلته روغتیایي چارواکي هم دا پیښه تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ګانګس په پروتوم او به چې لاړم ډاکټر ته اوس لږ زره خایم شکر دی.
وای دا څو ورځې ډیره سخته تبه او د بدن درد تیر کړ. په دینګي طبي اخته د ننګرهار د جلال آباد ښار دی اوسیدونکې بسمینه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
دینګو میسج چې چلو مې څو ورځې مخکې وضعیت مې ډیر خراب ولو تبي نیولو ما د ځان درد مې ولو سر درد مې ولو ګنسیت مې لرلو.
د ننګرهار ولایت کامی ولسوالی اوسیدونکې لطیفه هم وایي د کورنۍ څو تنه غړي په دینګي ناروغي اخته شوې دي.
زمون خپل په کورنۍ کې هم زمون یو دوه غړي په دینګي ناروغي باندې اخته دي. په کلی کور چم گاون سیمه کې ډېر خلک چې موږ ترې خبر لرو هم خپل د کورنۍ غړي د دینګي تبلاریو د ناروغي بيخي په سیمه کې زیاته شوې ده.
دینګي تبای یا ژوره تبه یو ډول ویروسي ناروغي ده چې د ویروس ککړو میاشو په واسطه د انسانانو ترمنځ تر ډیره په تودو او نیمه تودو سیمو کې خپریږي. په دینګې تبې ډیری اخته کسان نښې نښانې نه لري، خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه، سر درد او ځان درد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کیږي. په دې تبه ډیری اخته کسان له یوې تر دوو ورځو ښه کیږي، خو په ځینو کسانو کې بیا دا تبه شدیده وي او اړتیا لیدل کیږي چې په روغتون کې بستري شي. اوان په ځینو مواردو کې دا تبه د انسانانو د مرګ لامل هم کیږي. ننګرهار لپاره د طالبانو حکومت د عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف جمعه د نومبر 8 ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په دغه ولایت کې دا ناروغي ډیره شوې ده او یوازې اته اتیا تنه په دغه ناروغي اخته کسان دوی سره د ننګرهار په انتاني روغتون کې بستر دي.
ډینګ ناروغي خو بیخي ډیره شوې ده، دومره ټول ننګرهار نیولی، ډېرې ولسوالې نیولې دي. موږ د انتاني شفخانه کې بیخي ځای نشته، اتیا اتیا پر کسانو اوس هم بستر دي، بیخي زیاته شوې ده.
نوموړی زیاتوي دا داسې مهال ده چې د ننګرهار په انتاني روغتون کې دوی دا مهال د درملو او لابراتوار د وسایلو په برخه کې هم جدي ستونزو سره مخ دي. روغتیا پالان وایي ډینګې ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ باید مایعات او تازه میوه ډېر استفاده کړي. د دې ډلې د داخله ناروغیو معالج ډاکټر محمد حکیمي ازادي راډیو ته وویل
مریض باید بدن مایعات پوره کړي، جوس تازه میوې په کافي اندازه استعمال کړي او په درملو کې یوازې پاراسټامول دي.
نوموړی سپارښتنه کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له پشخانو او د میاشو ضد مرهمونو نه باید استفاده وشي. په ځانګړي ډول په تودو سیمو کې باید د میاشو ضد دوا وپاشل شي او دغه شان په دې ناروغۍ اخته ناروغان باید ډېر مایعات او ویټامین سي واخلي او خپل روحیه لوړه وساتي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ نیمای خلک په ډینګې تبه د اخته کېدو له ګواښ سره مخ دي او د اټکل له مخې هر کال له 1 لک تر 3 لک کسانو ته دا ویروس انتقالیږي.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. په پای کې یو په زړه پورې مسله راخلو، هغه دا چې په خوست کې په یو قومي شورا یا قومي جرګه کې پریکړه شوې چې له دې وروسته به په دغه سیمه کې د نجونو ولور 4 لک او ډیر لګښتونه باندې کیږي. د دې پریکړې په اړه پام وکړئ، له خوست د نجیب الله الوخیل راپورت.
د خوست د صبرې او یعقوبې ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یو قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 4 لک افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 5000 افغانۍ ورکوي، خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوي سره لدې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده، خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 8 تر 13 لک افغانۍ رسیدلې وه ښه ده. قومي مخور حفیظ الله صبري مشال راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو لپاره هیڅ امکان نه لري، ولو که یو غریب کاس ورو کې د 15 لک نه کم نه وي. اوس هم چې موږ 4 لک ټکلې دي کمی نه دي، خو بیا هم که 8 لک وي که 9 لک وي نه 4 لک خې دي کنه. اوس موږ صرف د ولور په موضوع خبره کړې دو، خاتم نه دی لښوانه که نه مام نه جوړ شوی. اوس واخې موږ لاس دولس خویاندې په دې ولور او دښولې.
د صبري اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره پوګټه دي، خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبري یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنۍ وخت کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې خطا او 10 کلنۍ کې دی ودونه کوي، ځکه دی ولور هغه نرخ چې دا 8 لک 10 لک 12 لک خطا 13 لک تم رسیږي.
د صبري فعال ځوانان هم دی ولور نوی پریکړه خلکو ته پوګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یو کتل شي باید عملي کی. یو بل ځای اوسیدونکو سیف الرحمن مظلوم یارو ویل
وطن غریب ده، مل غریب ده، دا غورسته پریکړه ډیره بهترنه پریکړه ودا د ځوانانو لپاره، خصوصا د خوندو لپاره چې سپکورن کې ناسي دي ډیره ګټور ده. لټول ولس نه مداخله د غښتنه د چې د پریکړه ته درنوي ولري او د پریکړه عملی کړي.
یو بل قومی مخور سمی الله بیا وایي په خوا د ولور کچه هیڅ معلومه نه وه او هر چا کوښښ کوه چې خپل خور لور باندې له نورو ډیر ولور واخلي او تر څنګ ځینې نور ناسم رواجونه هم و چې دا پیټی ورسره نور هم درندیده.
ولور خو بیخي اندازه معلومه نه وه، مخکې آن تر 15 لسو 12 لسو 10 لسو 2 لکو پورې اخله کیدلو او بغیر د دینا باسي کوټو جوړول و ان 2.5-3 لکه روپۍ په یوه کوټانی مصرف کیدلو او دغه سیمونګ او د بازي ورونه چې دی بیخي بیچاره دي انسلور 15 لاس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و. نو په دا خاطر نه دا پریکړه ډیر خپل پریکړه وشوله او چې چا دا کې کوشش کړه د الله د جرنه وی
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده. که څه هم په دې وروستیو کې څو څوځلې د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي، خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخور پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر یو وخت ورباندې ځایي ولس عمل کوي.